دولس نیمه بجې سوې د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه طالبان وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته دې د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمی او سیمورغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانیستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده. په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، د غرض د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
تیر څلور څلوېښت کلن جنګ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر کار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلۍ له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په حق لباندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سو اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر دا چې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیمورونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیايي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته ملولې، بل خصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیايي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې بلرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د ساتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټران دي، که هغه نرسان دي، که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایفو ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. څومره متوجه شوی
دا هغه د ډاکټرانو سره هم مرکې کړې دي، اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور شوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي.
زه خدا سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسیږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړئ، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې حق باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپله خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د ډیرنس په هنه څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران د دوی څخه لیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بل عمر صاحب، تاسو که پاتې کیږي په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایی ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحی خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه ورسره ښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او آن روغتیا وزارت و نه کولی شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمونږ تقریبا 80% نه ډېر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي، مطمئنن چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضان اولاد درانو تنو پیدا کی.
روختیا وزارت ویلی و چی پا افغانستان کی پا زیجون دو مین دومرین دا 2002 میلادی کال پرتلا پا مراتبو کرتا سوی دا وزارت ویلی و چی تر 2002 میلادی کال مخ کی پا هارو ویشتو دقیقو کی یوا اومین دوار شزا پا افغانستان کی مرکی دل خوص دا پا دو ساتونی کی یوا مور مری ستاسو مخ کی هم تاسو زین ارقام اوران دی کرل در قام اماغ دی که فرق کرده دی؟
بلکل ما غرقام دی پخوا پا 2002 کال که وقتی چی دیانو صفل خانه و سروی اجراس و یو لک جوانده و ولادتو که شپار لسه و مرینه و نمورگانو اما پس لرده رو حتونه دو کال پخوا یوی سایه بلاور کرس و چی پا یو لک جوانده و ولادتو که منگا شپک سا و پنزوس مرینه دی مینده لرو چی دا بال دونه حتو مشکلاتونه بیا هم یو لوړه کچه ده، یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده.
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله، د زیږون کچه په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه وکړل سوه، 6.1 د زیږون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول ده. ول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 15-16 ماشومان هم لري، اما بالا ډیرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیږون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه. د سوی تغذی یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذی سبب سي.
بله،
او بلاخره امراض د مړینې
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضریږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ښځې په مخصوم په لورو پرتو سیمو کې، حتی په مراکزو کې، دوی ډیر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړ شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړ شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیې وشي چې څه وکړي چې دوی لمړینې نه جلوګیري وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند، دوی ډیر زیات علاقه من نه یي چې ښځه له بیرون د کوره ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو، او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې سوي یا وړاندې کېږي، هغسې چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وایي چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو له معین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یو څه پیشرفتونه سوي دي. په طور مثال وخت چې په 2001 کې نوې حکومت شروع کوله په کار باندې، موږ تش څلور سوه قابلې درلودې چې هغه هم ډېرې په بدوي شکل کاری کوه، البته ښځینه. ولې اوس بیشتر له تقریبا که له خصوصي سکتور سره یې موږ جمع کړو، شاید په حدود ډیر زره قابلیت کې منګه ول روسي ځواني فزيدي او دوی کار کوي چې دا یو ډیر څه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه تو سره وجود نه لري.
بلې، تاسو تیر میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپل لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي، نو دا لړۍ که دغسې روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یو لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسې هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا مندې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خدا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کم وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خورچ وویله هلته آګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپاین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو، او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو، او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا بل علت دی. که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح آګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې، یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
دی.
مهرباني وکړئ څنګه صاحب.
دا ډاکټر نسرین راخیل څخه زده پوښتنه کوم کنه چې د روغتیايي پالچ کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ دی کنه، همدارنګه په کندهار کې د توان مثلا د کندهار کې ولما داسې په ځینو ولسوالیو کې، همدارنګه په کابل کې زه به د خپل ستوګ لیدلی عادت وایم کنه. دا کابل کې که د روغتیايي مرکزونو خو داسې دي، داسې یو څو وخت مخکې، داسې یو میاشت مخکې کنه، زه خپل زما بچی پیدا شو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خلکو امیندوار زنانې سره ولاړ شي مرکز څخه، زه وایم اوس دا رقم دی امیندوار اوس د منځه نه ځي، اوس د ماشومان دي، دا ډاکټران دی چې مثلا هلته زورولي بېشکاري لګولي، زورور ژپانې ورلګولي، ځکه زورولي ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې تاواني سي، مثلا چې ماشوم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کار نه شي کوي، په بله شبخانه باندې والی.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو واوریدل. یو وویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمېر شایي تر دې زیات سي، بل اوریدونکي وویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کرنا کله د ملینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنئ چې ډاکټر هیڅ وخت خپل د مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعت دهی سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونیسي، مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده.
بېلابېلو ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولۍ په لاس کې په هماغه شیبه یې رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعضې ولایتونه چې دا ور ویلیدي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نه ویلی سم چې نه نه به ایسه وي، ولې اقلا یو دولس ساعته باید یو مور وساتل سي بال ولادته، ځکه چې هغه خونریزي او مشکلات چې پس ولادت پیښي اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کړي وخت چې یو مریض کانولا ولري دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده سړی دا باید ونه کړي. ولې زه هیله لرم هغه نظارت چې لسی سیستم باید وسی ډیر باید قوي شي.
د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمی کړې دي چې نټکل دا چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابېږي که یو څه به بېرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوي ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی.
مرمن نسرین اوریاخیل تاسو خو په تیرو څباندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه. بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول. ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نسو؟
ځینې چارواکي منافع په دې کې انغښتي او نه غوښتل چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل. هیڅ وخت یې نه غوښتل چې خپلې منافع له منځه یوسي او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و. دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکی سره به دې لږ سره برخورد وکړي یا دغه سیستم د تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه.
بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لرو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري. په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي؟ څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مونږ او تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوو، ځکه چې میلمه پالي دي. خدا هم وقتی چې امیدواره ای باید خاصه توجه ورته وسی او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ سي، ښه آرامه ی وساتي، فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم، حداقل دوه میاشتې بعد ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعې په دغه ټول عملهداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله یې وري ولي چې هغه علایم د خطر خپل ورته
وایي. څه شی دی یو ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دی چې عمل ونکړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشوم په ګېډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضي ده. دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران په کار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتاني یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کوي.
په لورو پرتو سیمو کې خلک د دیني عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري. فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دو کاله باید ماشوم ته شودی ورکړ سی او یو مسافه ورکړ سی. نو دی که چه دی قرآن او دی اسلام په ضد خبره ده چې مونږ یې ونه منو.
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورئ، وایي د یو ښار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کړي ډېره سخته ده. د هغې دپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي او کوڅو کې و، که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بد و افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یو هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندواری ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لری پرتو سیمو کې په کلو بانډو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري و میوې و دا شیان لرو، یعنی موږ کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو بانډو کې رواج دي، بهترین شی دی د خونریزي لپاره. ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې شته په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګانې لري، چرګان لري، مستې، شیدې، هګۍ. ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري، له هګۍ نه بهترین پروټین را اخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
ډیره مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، په دې خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د
زما پوښتنه د محترمې ذاکر صاحب نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعضې هم پولونه دي د وکیل په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دي. بعضې ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډېر لري، نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا واچي، دغه موږ ته مشخص کړي چې دغه باندې موږ پوه شو؟
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لالارې خپل ځواب واورې. بل اوریدونکي هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب، یو خېلې درم کې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خود از یم فعلا د افغانستان ته شي نه دره، او نظام قبلی هم سقوط کړ، د کلی سیستم از بین رفته، و فعلا یک ډاکټر قابل قطع اجازه نه داره که د داخل وزارت اتما بره یا غریزه بته که ما در اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و ریاخل سه بلد از این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الا 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیز بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که درختی وزارت در صحی خدمات و رندی کول و مین دکتر عبدالباری عمر تر پای را سراوی چه پلومبر یوش پاجو او دقیقو که پدی پروگرام که برخ واخسته که چه هم زیاد مسائل حقا رد کرل پدی هیله چه شاغلی عمر دادی اوریدون که پیغام اوریدلی وی در حل پا برخ که له د سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم پلان کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل تمیر باندې وکړي. ازادي راډیو ده
زیتلا مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه. زما پښتون ته په خپل تیسر کې نیو تیسر دی جواب وایي چې د ډیر هر پرما هم دا پښتني کوي. دا د ټول مهم خبره دی، د دایي ول مهم دی په سوال کې دا څه باید
ډیر مننه ځکه چې وخت کم دی. میرمن اوریا خیل کپلانډو شکو دغه اوریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته پریږدئ.
لومړی ورور پښتنه وکولای چې کم طریقه د مخنیوي ماشوم لپاره ښه ده. ورور هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کم یو حالت سره جوړه ده، توصیه کوي. بل د غرور مورد کې دی ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم. هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې مې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. کاش کې دی موی صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی. زه متاسف او متاسفونه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډیره مننه د نسایی او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه و. اوریدونکو هم مننه چې زنګ یې ووهه، په خپلو تماسونو سره یې دا پروګرام رنګین کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.